د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه د تر پنځو بجو پورې دا د افغانستان او سیمې پر حالاتو به تاسو ته وروستي معلومات پکې وړاندې شي. تاسو په ازادي راډیو له خبرونو واورېدل چې د پاکستان ستر اعظم نواز شریف او د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف سره یو ځای کابل ته راغلي دي. دوی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کوي. په دې جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته راسي. د نړیوالو خبرونو سرحد دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او سوریه پر حالاتو خبرې کوي او د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارد ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي. د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکوي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه دا ویرات کړی چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه د کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی توافق کړی چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره به په ګډه کار وکړي. ښاغلی شریف وویل د افغانستان دښمن هیڅکله به د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمن نشي کولی چې د پاکستان دوست وي. مونږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
ښاغلی شریف همدارنګه وویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی. د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره له لیدنې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا ویرات کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل چې د ملي امنیت په دې وروستیو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو، خو د ده په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د دې ریاست مسؤلینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي. او د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په کوټ او هسکې مینې ولسوالۍ کې د دولت د 2 وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي. د دې ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو ډلو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو په خبره یې د دوی ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنند توري بهیره په سره حجی سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کار کې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همدارس به د سوریې پر جګړې وشغیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری حرف په واشنگتن کې تیره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل. دا وایي د دې لپاره چې موږ په ځینو برخو کې موافق نه یو دا معنا نه ورکوي چې موږ به غونډه نه سره کوو او د هغه په اړه به خبرې نه کوو. نو ښکاره ده چې اوکراین به د دې خبرو عمده موضوع وي. دا په تیرو 2 کلونو کې روسیې ته د جان کیری لومړی سفر دی. د روسي چارواکو په وینا جان کیری به له خپل روسي سیال سرګیلاوروف سره هم وګوري. بل لور ته د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي او په دې جګړې کې لږ تر لږه 200 روسي عسکر تر اوسه وژل شوي دي. دغه راپور چې عنوان یې دی د پوتین جګړه، دا د کرملین د منتخب بوریس نیمتسوف وروستۍ پروژه وه او نن په ماسکو کې وړاندې شوه. نیمتسوف په دې راپور کې پر خپلو اطلاعاتو او له یو شمېر کورنیو سره پر مرکو استناد کړی دی. دا راپور له هغه ادعا سره چې ماسکو یې کوي او وایي چې په اوکراین کې پوځیان جګړه نه کوي په تناقض کې دی. نیمتسوف د فبروري په میاشت کې د ماسکو په زړه کې ووژل شو. د ده د راپور په بشپړېدو کې د ده د ګوند یو شمېر غړیو او یو شمېر خبریالانو مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کمپ ډیوډ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو هلې ځلې سیوری وخوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکارۍ د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریې، لبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. بل لور ته د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکي چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبرې وکوي. دغه څیړونکي به بیا د اونۍ په اخره کې د ایران او د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازیو سره یو ځای شي. دواړه لورې غواړي چې د جون تر اخره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قمندان له خپلو دریو ملګرو سره د یمن په مکالا ښار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو وژلی دی. دغه برید پرون د یمن په جنوب ختیځ کې د هزرموت ولایت په مرکز کې وشو او مامون حاتم چې د دې ولایت د القاعده مشر و سره له خپلو دریو ملګرو پکې ووژل شو. د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوی ده چې بیرد محمدوف نن له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقونو د سر ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې له منځه نور نه خبرېشي او خلک پکې ځپل کېږي. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د بشري حقونو د سر د ادارې مرستیال مشر ریچارل دینبار وایي دا د اتریش لپاره ډېر ښه فرصت دی چې له قربان قلی بیرد محمدوف سره په مستقیم ډول د بشري حقونو دغه مسایل چې په ترکمنستان کې څوک نشي یادولی وڅېړي. د نیپال او چین پولي ته نږدې د مرکز کټمندو او یورست غرونو ترمنځ سخته زلزله شوې ده چې لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي. دې زلزلې د چارواکو په وینا 4 تنه په هند کې هم وژلي دي او چینایي رسنۍ په تبت کې د زلزلې له امله د یو تن د وژلو خبر ورکوي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو غږ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلي دي چې دې بندیزونو د کیوبا په پرمختګ باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. فرانسوا اولاند تېره ورځ په هوانا کې د پوهنتون محصلانو ته وویل تاسو پوهیږئ چې د فرانسې دریځ تل دا و چې دا بندیزونه چې د کیوبا د پرمختګ مخه یې نیولې ده لرې شي. کله ناکله دا ممکنه ده چې د صادراتو مخه ونیول شي، خو کله هم د نظریاتو او کلتور د تبادلې مخه نشي نیول کېدی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 12 اسمان زای زای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 13 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19 اسمان وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 19 اسمان زای زای وریز. بامیان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 4 اسمان زای زای وریز. او روسي برخه کې بدخشان د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12 اسمان زای زای وریز.
ازادي راډیو درنو دوستانو تاسې د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات له ناجیې ساپۍ څخه واورېدل. د ازادي راډیو د خپرونې تر 5 بجو ده او وروسته به په خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر ارتباط تاسې وروستي معلومات ترلاسه کړئ. تاس خبر یاست چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې دی. د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس سره خبرې کوي، خو دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو.
موږ بس پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې
په دې خبرونه کې بواوري چې ولې پاکستاني لوړ رتبه چارواکي په وروستیو څو ورځو کې کابل ته ځي راځي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په همدې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر د عربي هیوادونو پر اندیشنو او په دې اړه پر رواني غونډې رپورټ درته وړاندې کړو. او په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. اول مطلب مو د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر دی. نواز شریف اول وار دی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وخت رسیدو څخه وروسته کابل ته راځي. دی په 2014 کال کې اخیر وار کابل ته تللی و. هغه وخت افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره کتلی و. د نوي حکومت د ټینګېدو رئیس د پاکستان لوړ رتبه چارواکي کابل ته ځي راځي. او په وروستیو څو ورځو کې دا دریم وار دی چې کابل ته د ډیر لوړ رتبه پاکستاني هیئت د تګ خبر خپرو. تر دې مخکې آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او د رپورټونو پر اساس د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی و او د افغان چارواکو سره یې کتلی و. کابل ته د صدر اعظم شریف پر نننی سفر د اوس را سره از مشمکار اجمل تورمان د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، مهرباني، نور معلومات تاسو سره څه دي؟
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته راغی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. دوی دواړو نن ماسپښین په ګډه خبری غونډه کې خبریالانو ته خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان او پاکستان بس په مشترکو ګډو او خطرونو دی. ده وویل چې ښه او بد تروریزم نشته او په افغانستان او پاکستان کې دښمن یو دی.
موږ بس پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې لکه چې جناب صدر اعظم صاحب تاسو ویلي دي او موږ همیشه تکرارو، ښه او بد تروریزم نن نشته. تروریزم ده بچهی په پېښور کې یا بچهی په یا خیلو کې عینی وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د غشند پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ویل چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی او پاکستان تل د یو امن او خپلواک افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی شریف دغه شان ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. ښاغلی شریف په افغانستان کې د طالبانو د عملیات په اړه اندېښنه ښکاره کړه او وویل چې دوی په کلکه غندي. ده وویل چې ګډ عملیات به پلانېږي او د پولو په اوږدو کې به یو د بل په همکارۍ سره ترګل له منځه وړو. د پاکستان صدر اعظم دغه شان ویل چې یو د بل په کورنۍ مسایلو کې مداخله نه کوو او یو د بل دښمن خپل دښمن ګڼو. ښاغلی شریف دغه شان ویل چې د بنسټیزو کارونو په برخه کې لکه د سرکونو، برېښنا، اورګاډي پټلۍ د جوړولو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم نواز شریف تر دې مخکې له اجرایی رئیس عبدالله سره کتلي ول او د اجرایی ریاست د وایان په وینا چې دواړو خواوو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، اقتصادي موضوعاتو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. د سرچینې په وینا صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله ته پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د یادونې ده چې په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د نوموړي د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسي اسرائیل شریف او یو شمېر نور پاکستاني چارواکي ملګري دي او دا افغانستان ته د ښاغلي شریف دوهم سفر دی. یاره دی وی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله ډیر ښه شوي او د چارواکو ترمنځ راشه درشه هم ډیره شوې ده. کارپوهان وایي دا که د همکارۍ صادقانه نه وي نو لرې نه ده چې جګړه ځپلي افغانان په خپل هیواد کې د سولې خوند هم وڅکي.
په دې مسله باندې په همدې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. ترمن صاحب کور دی ودان وروسته به د پاکستان څخه د پاکستاني کارپوهانو په نظر واوري چې ولې په کابل کې د پاکستاني چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. آیا دا د دې معنی لري چې د دواړو هیوادونو روابط ډیر ښه سوي دي او که بله خبره ده؟ خو اول به د افغانستان کې د سیاسي چارو د څیړونکي نظر واورو. په کابل کې نن صدر اعظم شریف او ولسمشر غني په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول، خو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سیاسي چارو یو شمېر څیړونکي وایي چې د جمهور رئیس اشرف غني او د صدر اعظم نواز شریف په نننۍ خبري کنفرانس کې زاړه مسایل تکرار شوي دي او کومه نوې خبره نه ده پکې سوې. له حاجي سید داود سره چې په کابل کې سیاسي پرمختګونه څېړي، اسدالله لودین مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبري دی څنګه ارزیابي کوي. ښاغلی حاجي سید داود وایي په ظاهره
کې دغه کومه مطبوعاتي غونډه چې د دې دواړو مشرانو ترمنځ وشوه زما په اند باندې تقریبا دا تفصل د پخوانیو مذاکراتو کوم چې دوی په پاکستان کې کړی وي یا د هغې نه وروسته په مطبوعاتو کې کله کله ډاکټر صاحب اشرف غني او کله کله د پاکستان مشرانو کولې، په هغوی کې عمده خبرې همیشه دوی کړي دي. د اول ځل لپاره راحیل شریف ته اشاره کړې وه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. دا خبره بیا هم دلته تکرار شوه. دویمه مسله چې همیش پاکستانی لوري کړې ده هغه دا وه چې ترورستان یوازې پاکستان ته خطر نه دی او افغانستان ته خطر دی، سیمې ته خطر دی او نړۍ ته. زه فکر کوم چې بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غني همدا خبره تکرار کړه. یا ماتراغه ځای پورې چې پرون د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې د نواز شریف د لوړپورو چارواکو ترمنځ غونډه شوې وه، په هغې غونډه کې دوی درې اجنډا ځان سره درلودې. یوه اجنډا دا وه چې موږ کابل ته رسیږو، باید په کابل کې موږ د مذاکرات په اړه چې څنګه دا تعقیب شي په دې خبرې سره وکړو. دویمه خبره دا وه چې د پاکستان د لارې هندوستان د پاکستان په ځینې ولایتونو کې یا صوبو کې عملیات کوي. موږ باید د هندوستان مخنیوی څنګه ونیسو چې د افغانستان د لارې په پاکستان کې نفوذ ونه کړي. درېیمه مسله هم د ملا فضل الله په اړه وه. متاسفانه نن کومې خبرې چې وشوې او پرون کومه اجنډا چې په پاکستان کې د رسنیو سره شریکه شوې وه دې سره فرق درلود.
تیره میاشت کې افغان ولسمشر وجرای رئیس ویل چې ډېر ژر به د سولې خبرې پیل شي، په دې برخه کې خوشبیني هم ښودل شوې وه. نن په دې کانفرانس کې په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کول شو او ولسمشر او وجرای پاکستان صدر اعظم هم په دې موضوع باندې ډېر تم نشول. فکر نه کوي چې دوی په دې برخه کې ناهیلي شوي دي، د سولې په برخه کې دوی خوشبینه نه دي؟
زما په اند باندې پرته د شک دغه کومه خوشبیني چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بې قید او بې شرطه طالبان دې ته نه هڅوي چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني. هغه کوم شرایط چې دوی لري هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي تر هغوی پورې چې هغوی سره هم راسان تماسونه ونه نیول شي، هغوی سره مذاکرات ونه شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبرې ونه شي، هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بې قید او بې شرطه بې د دغې اړخونو نه دی افغانستان د سولې په لار کې برسته.
حاجي صاحب، نن له افغان خبریالانو سره هم ډېرې پوښتنې وې، اما له کانفرانس وروسته خبریالانو ته د پوښتنه کولو موقع ورنه کول شوه. تاسو یې لامل په څه کې بولئ؟
دغه کوم مطبوعاتي ناسته چې وشوه، دغه ناسته ډېره خبرې او محتوا یې ډېره تکراري وه او ټول زاړه شیانو. طبیعي خبره ده چې مطبوعاتو سره، رسنیو سره، مدني ټولنو سره نوې خبرې دي. هغه په دې معنی چې په دې تیرو شپږو اوو میاشتو کې د خلکو د افغانستان خلکو ټول مشکلات وزغمل په دې نوم چې دوی ورته سوله راوړي. اما نن دوی غوښته چې همدا خبرې ورسره د پښتنو په ډول مطرح کړي، اما متاسفانه دوی پوهېده چې دوی ته ځواب نشته دی، لا تر اوسه هغې مرحلې ته نه دي رسېدلي، نو خبریالانو ته دا اجازه ورنه کړه چې دوی نه پوښتنې وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه غواړم، ډېر لنډ ځواب ستاسو لرم جناب عاجي صاحب. په دې شرایطو کې چې کانفرنس کې هم ټول تکراري مسایل تکرار شول او پاکستان هم پخوانۍ ژمنې تازه کړې، افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري راجلب کړي او بالاخره افغانستان دې ارمان ته ورسیږي چې سوله او ثبات ولري؟
اوس زه بیا هم د بده مرغه دا وایم، کاش چې دوی هم لکه پاکستانیانو غوندې چې کابل ته راغله یو اجنډا سره راغله، دغسې یو هدفمند پروګرام، کاش ډاکټر صاحب اشرف غني یوه اونۍ مخکې د ملي شورا سره، مدني ټولنو سره، خلکو سره پیشری کړی وای او دغه نکات یې د رسنیو د لارې خلکو ته اعلان کړی وای. متاسفانه چې دا کار ډاکټر صاحب اشرف غني ونه کړ، هغوی د یو اجنډا سره راغلي وو او دوی اما غیوه پخوانی خبره ده چې د تیرو پاتونو په وخت په دې دیالس کلونو کې سوله باید افغانستان ته راشي او پاکستان د کومک وکړي. زه فکر کوم دې کلیشه‌ای خبرو نه د افغانستان ولس سره ده.
وطن دوست کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو اوریدونکو د اسمس للاری د افغان د سیم پرته سوتل شمیره باندې پیغام رسولی د لیکي پاکستانی چارواکي بار بار کابل تر راځي، خو خدای دی وکړي چې دغه سفرونه صادقانه وي. عبدالغفار تقوا د سپین بول د څخه لیکلي، نواز شریف سفر کړی افغانستان ته، زما په نظر به دا ګټور وي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. له هلمند څخه بریالي جمالزی لیکلي، پنجابیان کله هم د افغانستان دوستان نسی کېدای، ولسمشر غنی باید پخوانی تجربه تکرار نکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، د پاکستانی چارواکو داسې سفرونو په اړه خوشبینی هسې د ځان غولول دي، خو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي چې دا سفر د خیر او برکت سفر دی، په خاص ډول په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره. اوریدونکو که تاسو نظر لري پر دغه مسله باندې، پر افسوتل شمیره باندې د افغان بی سیم د ټلیفون څخه راستولای سي. اوس په ورسو وګورو چې پاکستانی څېړونکي دغه سفر ته په څه سترګه ګوري. د ازادي راډیو همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې، او لومړي وزیر نواز شریف د اولنۍ سفر دی. بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمحمد کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای، هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم ته توقعات چې کوم دي چې هغه لږ د زیاتو دي، چې بدل د هند استخبارات او افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري، هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دي، شورش روان دي، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي، هغه یو ډېر خطرناک فتح ته راغلي، کابل کې دا پرله پسې حمله وشوه. ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سبقر بتلي دي،
دا چې افغانستان او پاکستان وار لمخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښ دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
دغه د داعش مسله چې اوس په سیمه کې پورته شوې ده، او دغه ګواښه د ټولې سیمې لپاره، نه یوازې د افغانستان، د پاکستان، د چین او د منځنۍ اسیا ترسیې پورې، ایران لپاره، دغه د ټولو لپاره دغه ګواښ ده. او پاکستان هم نه غواړي تنها نور پاتې شي، دغه په انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسنی سفر صدراعظم اوسنی سفر ته خلک هیلمند دي، زه خو یو نیک پال ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه هم اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خود افغانستان خلق دغه سفرو کمیت یا اندازه ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. دا چې خود مو پخوانی ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلق عملا یو نتیجې دي د سفر غواړي. نو که چېرته پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي درسته خبره ده، او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي، نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږده وي. رومیاسیا یو کال کې د دغه سره هغه کې خو که لار ورته هواره سي هم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی، چې د دې خبرې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر انټرنیټ واورئ. نو که انټرنیټ لري، د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي راډیو پر فیسبوک سره، نو تاسو کولای شئ د خپلو ټلیفونونو له لارې حتی ازادي راډیو تعقیب کړئ، او ازادي راډیو پر ټویټر هم ستاسو هر وخت د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې د افغانستان د مختلفو ځایونو ویډیویي رپورټونه حتی کتلای شئ. په دې خبرونه کې به وروسته تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو. خو تر هغه پورې څو رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر د خلیج د عربي هیوادونو مشران په کیمپ ډیوډ کې غونډې ته ورپدلي، خو دغه سرمشري چې ټاکل شوی سبا او بل سبا تر سره سي په خلیج کې د ایران لخوا د یوې نیابتي جګړې د سیوري لاندې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادونو ته یقیني کړي چې له ایران سره اټومي موافقه به په سیمه کې امنیت او ثبات نور هم غښتلی کړي. خو زیاتره عربي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د موافقې په اړه وارخطا دي، او اندېښنه لري چې امریکا د دې پر ځای چې په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران لخوا پر نیابتي جګړو تمرکز وکړي، زیاته توجه یې اټومي موافقې ته اړولې ده. د روسیې رپورټونو له مخې د ولسمشر اوباما په بلنه د کیمپ ډیوډ په دې غونډه کې د خلیج د عربي هیوادونو یوازې دوه مشران، د کویت او قطر امیران، برخه اخلي. سعودي عربستان تیره ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤظف کړی دی چې د ولسمشر اوباما په قربتوب د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د سعودي پلاوي استازیتوب وکړي. ډیپلوماټان او کارپوهان وایي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هڅه کوي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو موافقې ته ورسیږي، د خلیج سنی مذهبه عرب مشران ایران د دې سیمې د امنیت لپاره د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼي. د کارپوهانو په خبره د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د زیاتو عرب مشرانو نه ګډون د ایران پر وړاندې د ولسمشر اوباما له پالیسۍ سره د هغوی مخالفت او د متحده ایالاتو ولسمشر ته د نه درناوي څرګندوی ده. په امریکا کې د متحده عربي اماراتو سفیر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي، د خلیج عربي هیوادونه له امریکا غواړي چې د ایران لخوا د ګواښ پر وړاندې واشنگټن دوی ته لیکل شوي ضمانتونه ورکړي. دغه راز د خلیج عربي هیوادونه له متحده ایالاتو څخه د F-15 ډوله مدرنو جیټ الوتکو په شمول د پرمختللې پوځي ټکنالوژۍ غوښتنه هم کوي.
د ازادي راډیو او ورسره د ازادي او ورېدونکو پروګرام لرو. په پوره 4:30 بجې به د دې ساعت ته مهمو خبرونو لنډیز هم درته وړاندې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي راډیو د نن ماښام تر و بجو پوری تاسی ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، شفیع الله له نیمروز لیکي، دا سفر به پایلې دی په دې خطر چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او افغانستان جوړ شي. خو فرید نوروزی له لشکرګاه لیکي، پاکستان خپل له طالبانو په تنګ دی، نو دغسې سفرونه د دې لپاره کوي چې خپل ستونزه هم حل کړي. یو بل اوریدونکي عمری لیکي د افغانستان حکومت په د سولې په خبرو کې طالبان سره بریالي نشي ځکه حکومت له طالبان غواړي چې تسلیم شي او افغان حکومت کولای شي چې په خپل پیوونه کې کوي غواړي سولې ټینګ کړي. احمد ظاهر له کندهار لیکي پاکستان به هیڅ کله هم دروغ چې د جوړن سند لاسلیک نشي افغانستان ته سولې پرې نشي. محمد عیسی لیکي موږ خبر یو چې پاکستان دوه مخې دی خو یو بل اوریدونکي مظلوم یار له هلمند لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا سفر ښه سفر دی. اوریدونکو دا د ازادي رادیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي رادیو په دې کې کوم نظر نه لري. اوس د ساعت د څو مهمو خبرونو لنډیز احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په کابل کې لافغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی سره منلې چې په دواړو هیوادو کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره به په ګډه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. په نیپال کې نن زلزلې لږ تر لږه 6.5 تنه وژلي دي او نږدې 1000 تنه یې هم ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د تورې بهیرې په استراحت ځي سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کارډ کېچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همداراز به د سوریې پر جګړې وشخیږي. د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر 1 میلیارد ډالر ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي او په دې جګړې کې لږ تر لږه 220 روسي عسکر تر اوسه وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له یو شمېر مشرانو سره په کم دیویت کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حالې ځلې سیوری وخوړوي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قمندان د خپلو دریو ملګرو سره د یمن په موکلا ښار کې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکو وواشه. او د فرانسې ولسمشر پر متحد ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د معلولو یا ویلچر چلونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي. دغو لوبو ته د چمتووالي لپاره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هرات، کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی و. په کابل کې د معلولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي او له دغو ټیمونو به یوازې یو ټیم غوره سي تر څو هند ته د راتلونکو لوبو لپاره ولېږل سي. هغو نجونو چې په دې لوبه کې برخه اخیستې دا ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټورې بولي. دا سیالي د معلولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره کیږي. د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف 3 تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندوستان د بنګلور په ښار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي. ښاغلی محبوب شاه وایي له دې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه ده راوړې. د ګلف په لوبه کې د دوو ټیمونو ترمنځ سیالي نه وي بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبې په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسته راغلي نمرو له مخې درجه بندي کیږي. د افغانستان د پینپانګ فدراسیون وایي په کابل کې د دې لوبې د ښځینه او نارینه لوبغاړو تمریني لوبې پیل کړې دي. په کابل کې د دغه فدراسیون مرستیال عبدالحامد رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تمریني لوبې د پینپانګ ورزش د شی ودی او د لوبغاړو د تجربو د زیاتوالي او په لوبه کې د قوانینو د زده کړې په هدف ترسره کیږي. ښاغلی رسولي وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوبو ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري. دوی وایي د تمریني لوبو سره یو ځای نظري سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي. د پینپانګ دغه تمریني لوبې په اونۍ کې 5 ورځې جوړیږي.
د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی او پیژندل شوی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام سو. دی په کراچي کې د برېښنا د څانګې د یوه لوړ رتبه افسر په وژنه تورن و. دی په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم سوی و. د ده د اعدام د پیښو په اړه په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام سو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچي ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړي حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول سو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندي سپورته سو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل سوی و د مارچ پر 13 نېټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. په کومه قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم سوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو. موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپله مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرونه راکول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 یې د اعدام نوې نېټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې وه چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نېټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچي ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نن تاسو ته ازادي راډیو په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او دی لوړرتبه پاکستاني هیئت سره کابل ته تللی. په دې اړه مو د اوریدونکو نظر غوښتی وو. د افغان بیسیم په ټلیفون پراته 3 شمېره باندې بیخي زیات پیغامونه راغلي دي چې دا به وروسته په خبرونو کې یو په یو درته ولولو. ما ځینې اوریدونکي چې دا اوس د کمپیوټر په صفحه باندې د دوی خبرې لیدلی سم په دوو ډلو وویشل. او کسانو چې مثبت نظر یې درلود د دې سفر په ارتباط، یو اوریدونکی عبدالخالق له هلمنده او بل اوریدونکی زیرکو. نور هغه اوریدونکی چې دې سفر ته خوشبینه نه دی هغه حبیب الله د هلمند څخه دی، دولت زی د کندهار له میونده، اسد الله سمدی له هلمنده، نصیب الله الکو له کندهاره، عبدالباقی د هلمند نادلیل ولسوالۍ څخه او ډیر نور اوریدونکي. نو که تاسې په کومه مسله باندې نظر لرئ د ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. پراته 3 شمېره باندې د وخت ته په پام به یې درته ولولو. یوه تازه سروې څرګندوي چې په وروستیو څو باندې شلو کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نسته چې اروپا ته د یوه ښه ژوند په هیله په لارو په تېره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرینو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو زیات پام اړولی او دا په دې خاطر ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې سلهاوو کسان یوازې د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تګ لپاره ډوب سول. نوریاس نوري په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یوه پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3180 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي، حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او برېټانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤلانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړې. د دغه سروې پلټونکي د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده. له 1990 کال راهیسې دغو کډوالو چې مړي پیدا شوي یوازې د 40% هویت یې معلوم شوی دی. نور له افغانستانه نیولې تر افریقایي صحرا پورې کډوال بې نوم او نشانه پاتې شوي دي. سپیکر بویر له اروپایي دولتونو غواړي چې د اسنادو د ثبت یو مرکزي سیستم رامنځته کړي، داسې یو سیستم چې د نورو اسنادو تر څنګ پکې د مړو د ځینو نښو نښانو عکسونه هم وساتل شي تر څو سور صلیب یا ورته نور سازمانونه وکولی شي چې د مړو هویت معلوم کړي.
د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو پاکستان کابل ته د پاکستان د سرازم پر سفر پیغامونه راستولي. مظلوم یار په دې سفر باندې خوشبینی څرګنده کړي. جانباز فهیم لیکلي دی پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پردي خیرات کې سپی په لرګي وهي. فرید نورزی لیکلي پاکستان خپله د طالبانو له ستونزو سره مخ دی نو له دې امله کابل ته راغلي چې دا ستونزه مطرح کړي. حمید ګل له خوسته په دې اړه خوشبینی څرګنده کړې ده. مسعود حنیفي، شاه محمد سنگین او ډېرو نورو اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سوي کډوالو ستونزې، د کلینیکونو نشتوالی او نور بیلابیل شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خبرونه کې به یې درته خبره کړو. نور منظم دغه خبرونه د یو اوریدونکي په ږغ پیلوو چې وایي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو اوبه کال تر بله کمې سوي دي. دلیل یې څه دی؟ له ده به یې واورو.
وروسته له سلامه، زه د ازادي راډیو له خپرونکي څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني بربې او چیاویک زیات شوي. اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي، هغه بېدون له کومه ضرورته اوبه روانې دي. دا معدن د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامېږي. وسلام.
السلام علیکم. زنیز محمد د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د سپین جومات نه خبرې کوم. زه ورور زموږ په کریا کې نه کلینیک شته او نه مکتب شته او موږ
نظر ورکی او خوشحال
بله السلام علیکم زه د اورزګان اوره د گزار ولسوالی څخه خبر کوم زموږ په ولسوالی کې چې د افغان بیسم درې افغاني خو یا په ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري زموږ په ولسوالی کې درې افغاني مصرف موږ د نور مقامات څخه د هیله کوم چې زموږ په ولسوالی کې باید دغه د افغان بیسم خاده فعال کې او درې نیم افغاني پر کوم مصرف لري وسلام
سلام علیکم ورور نمانم جمعان دو کوچه ما دا دی کلاب دی جلده کرا دی ولسوالی پوسته دا از مو خزو بندی تکان که وی خزو تکنداری که وی دا غا معلون او بوت نپریده دا خدای روی دی پرخم زورتنی سو دا غا چاروه کتا شد دا پختیو دا دا اسلام دا غیرت دا وغان دا وچی شایدی دا تیراوی سیده غلاوی که خزو تبا دی خبری که خلق وی خدای روی وما سلام بالد سلام تفاهم د کندوز امام صاحب نه تاسو سره په تماس کې شوم دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه چې په موږ باندې نه راورئ د دواړو خوا نه موږ مړه شو هم د دولت د خوا نه وانونه راځي موږ په کورو لګېږي او هم د طالبانو د خوا نه منګ خراب خراب شوی او ډیر مړی مور کړی دی او دولت دې زمونږ ته نور توجه وکړي د غټې سپاس دې په موږ باندې نه استعمالوي سلام علیکم
سلام پر تاسو ستاسو پر قدرمنو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې درسره کوي زموږ هغه تجاران چې د هیواد څخه بهر خپله پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل د تجارت دپاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې کوي زما په نظر که دغه تجاران د افغانستان اوسني حالت ته وګوري د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري دې مظلوم ولس حالت ته وګوري نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دې دلته پانګونه وکړي فابریکې دې رامنځته کړي وګورئ نن زموږ ستاسو په هیواد کې زیاتره ځوانان بېکاره دي ځینې ځوانان د بېکارۍ د عمله په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي چې دغه اساسي خبره ده او مکلف دلته زموږ تجاران دي مکلف زموږ دولت دی دولت خوا دی تاسې وګورئ تر هغې اندازې پورې پاتې راغل دی چې بېکاره ځوانان ته تر اوسه پورې هېڅ کار نه شي پیدا کولی نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک کې خپله پانګونه کوي خپل هېواد ته دې راشي دغه حالت ته دې هم لږ وګوري دې حالت ته په کتو سره دې خپل کارونه پیل کړي ډېره مننه تشکر
بله السلام علیکم زه خیر محمد اچک زید د اورزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅکله سوله نه صرف لري چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي او مننه خدای په امان
الو السلام علیکم نظر خبرې کوم چې بعد نه موږ اتلس کاله کېږي چې پاکستان راغلي وو هر څه اسندونه هر څه بینک پیسې مې جمع کړي دي او موږ ته چې دی دلته ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د مهاجرونو ریس خرڅ کړي او بل ته ورته موږ لس کاله انتظار وکړو موږ ته اوس هم خپل حق نه سپارل کېږي او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زره وکړي او د جلال آباد مهاجرونو سره ریش او نږدې نه وګوري چې د دې خلکو څال دی او په کومو معیارونو باندې دا ښارګوډي ورته ورکول کېږي او په کومو معیارونو کار شروع دی زموږ د نوي وزیر نه ډېره چې خواهش همدغه ده چې یو ځل د جلال آباد ته چې دی وګوره او نظارت کې وکړي او د دې خلکو سره دې مصاحبه وکړي او دې ګوري موږ لس کاله وشو چې راغلي وو بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړي او موږ ته مستحق خلک دي او موږ د ځای نه نه راغئ وسلام
السلام علیکم زه د اورزګان ولایت اګزام ولسوالۍ څخه ناصري خبرې کوم زه د صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته و شفاخانې ته دوام راځي او وروسته د شفاخانې څخه دا ډاکتران چې دي د زموږ شفاخانې ډاکتران دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅوي موږ صحت امنیت در تاسو دا خواهش کوو چې موږ ته نور ډاکتران راولي او یا دغه دغه کار سمانه کړي مننه د خدای په امان
سلام علیکم زه د کابل اوسېدونکی یو ټیکسي ډرایور یم موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې داسې هغه ورځې زما موټر لږ معمولي دی او بل موټر سره ولګېد نو داسې فکر وکړه چې دی او څلور سوه یا پنځه سوه روپۍ خبره وه او دا مسله ځای په ځای حلېدله ده وروره ګوره موږ نه پلیټ پکې واخېسته وو چې بیا ته سبا ته راشه او بیا سبا دې دپاره غواړي چې وروره ګوره دی هم نه روپۍ وشکوي موږ نه اشرفغني نه هیله ده چې د دې د راکیکو غم وخوري چې ډېر ځنه په آزاد کړي
سلامونه د ازادي راډیو ویونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ مخابرات او وزارت د ماده غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته ټلیفون کار نه کوي نو زه خواهش لرم ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه هنتن جکسي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم. مردان شبانی اولسما شخص قدا حیله ده چی ده مشتبه ده کار زمینه برابره که مون چی ده کن سر بابا یعنی ده سر بابا مرد ده تره ورد رو باید ده اغا مشت اخوایشه چی ده کرو اغا باید ده مشت رکلی یعنی ده مشت باش داش سغره کش منه مشت هست کار کو تا مشت را ورد او گله چی مزه تره ورد که وش کارو بارنشت مو ده کاری ده ده ایت چه ایسا ایت چه ایسا
السلام علیکم. زه ابراهیم د کندهار ولایت د برایي د سیمې څخه خبرې ساز سره کوم. زه په کندهار کې ولا وروره خواري بیخي نه سلوته خواري سختې دي بیخي هېڅ اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره ولاکه لس اوانۍ د ورځې پیدا کېږي دا جنگ و جدل دا دغه بیکاری ستیسې نو کته هله وکړه دغه مزه د مشران اور ورسوي چې کارخانه او فابریکه یې شیل ته په کندهار کې فعال کې به هیڅ اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره کغلې هم د بیکاری ستیلا کې د جنگ هم د بیکاری ستیلا کې د بس لوغه نه وکړه د مزه د مشران پر ورسوي چې یو کوشش وکړي او فابریکه او کارخانه د تمرته جوړ کړي چې پر خواري شو وروره. وعلیکم
السلام. محترم ورور ستاسو پیغام مو دته خبر کړ که تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی وینئ او ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاری فرصتونو پر مسله کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب و پاړه لبیلا بیل چارواکو سره وړاندې هم خبرې کړې او راپورونه مخ پاره کړې دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلا بیل سیمو کې سته او چارواکي هم مني خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسولینو ته ورسوو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بله السلام علیکم. زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې در افغان لیسنو خاطر دا ټول د کادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسنو مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې به دغه مشکل حل کړي. وسلام مننه خدای تعالی.
زه یو تن زکون کې د ګرمشیر څخه اړیکې نیولې ده. د شرابونی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتبو ته زیاته پاملرنه وشي ځکه چې زده کوونکي سته او استادان کمبود لري.
السلام علیکم. د میدان وردګو نه مې زنګ والی ده صاحب راځي د دغه معلمینو باندې خبرې کو. رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړې وې چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی څه وایي اته دا چې زه مې معقول هم د معلم ګرځولی هغه د معلمانو ډېره وضع خرابه ده. زه ډېرو مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي که دا د معلمانو معاشونه له خیره سره جګ سي ډېره به ښهي او معلمان به مکړي چې شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د رادیو ازادي ته وړاندې کوم. د شیندان ستوري کوم. د شیندان په ولسوالۍ کې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجوده کړي دي. معارف دخوا هغه رسمي معلمان نه وه داسې کړی. د دې معلمانو معاشونه نه ورنه ورکړي او دغه او سره د دې نه نه ځکي امید ده چې دا موږ زه غواړم بل مقام ته ورسېږم. احساس خدای دې ایمان
ته تر رحمان مد زارن ولایت نه خبر تا مو اسمه د سنی ولایت دی جو مټر وونه موږ را ده شو نه کی مټر دی یو سل 15 لښت نه بوري چرته تر اوسه د پیسې خلې د نمبر تر اوسه دی دی راته د کندور د پټن 15 ول پای خلې او د وېست تر اوسه د پیسې خلې دا نه شو کې د خاله کې ور ور د تر اوسه ګور کاوي کو بور مور نشته دی ور غره کلو استادور چالي وی ولوري درې درې میاشتې کې هیوا روپۍ د خدای لري نه سی وی خو.
السلام علیکم. زه نیاز محمد خبرې کوم. تاسو نو سره د راځنه د هڅې پورې حواله د چاګه او رسالې څخه څنګه ما د کلی څخه مونږ کلی کې مکتب نه تا چې نه تر څا د راښوونې څخه دایې له چې مو څه مکتب او کلی نه ګیو کې او ګیر اړتیا ورته د مریضانو سرکانو مدې دي سرکانو خم دي او لارې به څه وګړه ده او څه څه جرمات جاغه وړي مریض ورو بس هغه مري یا مړ کېږي او دا دغه د فشار نه هلته دغه ده چې موږ ته انک جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ماستر دغه دې چې دا کوم سامانونه چې دغه په کندهار کې دغه په پکا کې ته دې هغه نسبت واغه ته دې ګلانه چې د خارج څخه راځي چې موږ دې کوې چې دا ونی کرای دې په دې واسه مو سوای شوی مصلو په دې پر نو څو خام واد باندې ډېر مسله کې او باس مونږ ګران دي او کارګر مونږ را دي ځاین نه لرو نو زما سوال دا دی چې مثلا د خارجي شان چې دې په ځای باندې باید ډېر مسلات ولګي چې نسبت مو تر هغه د ګران تمام شي او خلک ته وجه او د خپل داخلي تولیدات ته السلام علیکم
الو السلام علیکم زه خروار نه درېګم د خارو کلی و چې دن کې ما د ما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خارو کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منځوره شي هغه خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو و سلام
ازادي راځو ته دا پیغام سرځم چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بنديان تر اوسه پوری په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه راغلي لکه د دې اشرف غنی و د دې کرزی په بچی کې چې راغلي دي او دغه دی وګړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام پرځم چې د خدای پر لیاس د قرآن پر لیاس باندې ته د دې الله زره مخلوق چې تا د مواد مخدر پر جرم باندې نیولې ته د دې کوروت خو وګوره چې د دې ژوند به څنګه شي د افغانستان په ژوند کې دغه دی واس وکړه دغه دی قدرت وکړه چې ولادي امریکا ته مشتا ته کتل چې به څه پیغام راوړي ته ولادي د سولې خبرې دی په ډالرو خرچ کړي رالي را تکشي نه په تلویزیون ښکارا ته وکړو بچانو ته بس دوی پاتې دا بچي راولي خدای دې سولې راولي خدای دې دا بنديان ته خیر آزاد کړي تاسو په پولیسو کې څه تور شپه یو شپه په خانه نه لري ټول مریضان پراته دي چې د شفا سره نه سچي چې پښتنه یو کې څونه ولا کا خلګنه نه باسي دا زما پیغام زه مو کې دې بندي مور اتمان دې نشروي خدای دې وروره چې څه ساتي او مختم شه دا زما پیغام نه شر کوي چې زما د زړه یو درد دې بندي مور
مور کې دغه د احساسو د زړه درد او ګيله مخبره کړه هله چې مسولینو اوریدلې وي او نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونسي حل سي البته د یادول ورته چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه سرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلان وو تر سره ویل کی او که په خپل شاو خاصمو کې ستونزې لرئ نو موږ سره شریکولای سي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
نشته دزړه زخم می کاری شوم رو سوانا
स्वामी कारी श्वम्भु स्वाता भयारी